سلام شهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي او زه شاهین بنری ما تاسو ته کلی کوم په دغه وساته خبري غړې کې په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په مهم موضوعاتو باندې راپور وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به تاسو د مشال د رڼا لاندې بحث هم اوریدئ شئ. لومبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین ویلي کالی وزیر را خوشی نشنو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې پلازمینې مسکو ته دوه ورځنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزه اړیکو مهمو سیمایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې شوې دي. خو وزیر اعظم عمران خان د فروری په 22مه له روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا برخه بلاک بخنه غواړم چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولې په سر کلی کې پرون د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولې تانې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې پیدا ماین چاودنه وشوه. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د بری ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سینې سمنې مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په یو لسم ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وی خلی ور سره با د چمن کوټه نواخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وی پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر له سبا باندې 1400 راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دي چې هغه ردوي. د مومندو په غلنۍ کې د روکوشو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد دی چوک احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنۍ هډ کوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړه. د روکوشو کسانو خپلوانو د غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کویټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. دوی هم ورته غوښتنې لرلې. په زوره د ترې تم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي استخباراتي ادارو د برمته کولو تور پورې کوي خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان حکومت په 2011 کال کې د ورکو کسانو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووید 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13مه سا ورکړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او دغسې یو شمېر نورو سیاستوالانو دغه په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. هند په ټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لغه وروسته ده چې د هند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استولو لپاره معاهده وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونه د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي. د پاکستان له پولیسو سره نږدې په امرتسر کې د لومړنیو ګاډو لیږدلو لړ کې غونډه هم شوې ده. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې لکه بله په دوه روسی بینکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوي دوی نشي تیر ایستلی. دا لاغه وروسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو سیمو ته ولاړ شي. او اخیره خبر ده چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنس په یو ورځنی کرکټ میچ کې افغانستان 215 رنزونه وکړل او بنگلاديش ته د 214 رنزونه هدف ورکړی دی. دا مهال بنگلاديش بیټینګ کوي، شپږ لوبغاړي اوټ شوي دي او 15 رنزونه جوړ کړي. د خبرونو پای
خبرونه نیس اجمل وړاندې کول. او په خبرونو کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنه نن د روسیې په دوه ورځني سفر ماسکو ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی به هلته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو ډیر وشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبرورۍ پر 21مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبرورۍ په 22مه مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان خکیل کړي.
پاکستان پالیسی به نیوترال او خصوصا تجارتی او به روز چیزی پاکستان که دی نورد استریم گاز پایپ لاین تقریبا 1100 کیلومتر پایپ لاین دی اون دوری یا داخل یو ډیر لوی پروژه دی. بل بیا دیفنس پلر کی فلال خدمه نه تا پکره امکانات لرو.
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړی و او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس ته پاکستان استریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبرورۍ پر 21مه د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرټي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبرورۍ پر 22مه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زمونږ مقصد دا دی چې د ایوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادی 50% د غربت له کرخې خکته ژوند کوي، نو زمما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زمونږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
مشال ډو دغه او دونکو غوسره رازو زمونږه دویمه موضوع ته وغدا په کراچۍ کې د پښتون اشغورنی غورزنګ احتجاج چې د پروري له 13 د سن اسمبلی مخې ته روان دی. د دې احتجاج تابع پښتون اشغورنی غورزنګ کړی دی او دی غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر دی له زندانه خوشې کړل شي. نوموړی له 13 سبان د 14 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. په دغه اړه تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېږو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 16 جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانہ کی د علی وزیر سراپ عالم زیب مسجد نور اللہ ترین محمد شیر مسجد او نور پزت مقدمہ درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28 په کراچی کی عالم زیب مسجد نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ور کړی. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14 د تر هر غری عزت عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاند دینا په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لته رسوال لستو میاشتو راهسي په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورنی غورزنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 13 فروری راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړی دي. منظور پښتین د فروری په 28 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت په وینا کې ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سرال کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا بېغماشۍ نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی. خو دا به ورته ثابتوو تا به تمنې
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځنی قوتونه په دې خوشاله نه و نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړي او علي وزیر په کراچۍ کې زنداني کړي او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې سن اسمبلی مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2016 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2016 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علي وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مورو د اوس وخت شوی دی. زمونږ د ونیز خبرونه تاندې هلي د خبرونه تاسو لپاره پرخنده اسد وړاندې کوي او د خبرونه په دویم برخه کې به د مشال درنا لاندې بحث اوري.
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تان دهلی پروگرام کې موزه فرخنده ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو، په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلې سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. را سره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د یوې غیر سرکاري ادارې هم قدم
پر وپانه ورکل شوی دی چې په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان سکولونو ته نسی. په دغه کې 85% جنکې دی او 22% هلکان دي. په دغه کې زیاتره قبایلی ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلی ضلع د حلیمزو د هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومان نجونو د سکولونو پرې خاوتو وجوهات ښایي.
الینځي تحصیل او پاره کې ګل ظاهر سکندري سکول غلنه زیات خود دي خپل کم چې قبایلی روایت تي کنه دا غي د وژنه بهر دي یو ځکه چې یو ماشوم لکه 5th کلاس پورې سبق وي ال ته پرایمری سکول نه غي نه مخ کې کا د دې مډل سکول یا های سکول غلط فاصله کې دي یا د بل ملک په دغه کې دي ال ته بیا د خپل ماشومان نه دي بیا د دې ارلی میریجز ول خبره ده چې ډیر وسیله لا 12 کال او دونه پینځم په 5th پورې یا 6th پورې دي سبق وي غي نه پز دي میریجز ول دي وایي
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکې سکولونو ته نه ځي په اړه یې ضیا بی بی وایي
هارډلی لکه څنګه دا زما سکول چې کوم ځای کې دی دا خو داسې علاقه ده چې دا تقریبا اربن غوندې ده بیا دلته پیرنټس چې دي نو هغه ایجوکیټډ دي خو د دې نه علاوه چې څونه فلنګ فار ایریا څه دي هغې کې دا ریشو ډېر زیاته ده هغې کې تقریبا بس 6th پاس کې یا 5th پاس کې وغې نه پس لاره دي ډسکنټینیو شي دي
جینکو په سکولونو کې فیسیلیټیز یا سهولیات چې د دې صورت حال دي
فیسیلیټیز خو اوس ورکه تقریبا چې دا کله دی کې دا ملیټنسي دا ور وو د 2007 نه مالا تر 2017 سره پورې دا ورته کې ډیر سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالی شوی دي غورځېدلې دي دا غي هر قسم فیسیلیټی چې دا نه بلډینګ شته قسم نه اوس دوباره بحالی چې شروع شوی د زیات سکولونه لګیا دي دا غي سټرکچر بیا بحال کیږي جوړیږي او بیا ورکه سماغه چې اکټیویټیز درکېږي خو ډیر خلک د دې حالات په وجه باندې بهر مایګریټ شوی دي نو دا غي هغه واپس چې دا غي راتل دي نو هغه عمره دا غي انرولمنت
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې له مخې په دې صوبه کې 13 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي په دې ماشومانو کې 84% جنکۍ او 18% هلکان دي خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلعو کې د نام نه کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده
نو فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویل شي دا یا مطلب دا وته غړي چې هغه د وطن د قوالی لپاره یو څه کولی شي دا هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا چې دا پورا د جنریشن تعلیم دی خو انفورچونیټلی دلته واقعي د چې په فیمل سکول نشته بیا کوم سکول دی چې کې فیکل چې یا ټیچرز چې کوم دی هغه هم نشته
تاسو مشال رادیو ته وکړي
ل 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو کړیدا
زرګونا نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور لمخي په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه د 15 تر 18 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیرې 2 کروڑ ده په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 20% سند کې 40% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیرې د جنکو ده په باجوړ کې مو د یو ځای خبريال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتلو وجوهات پوښتلي
د مختلف وجوهات دي یو د دې وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سہولیات نه دي ورکړي سہولیات څه نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مدل یا د ای د هایر سکندري سکولونو ضرورت دي نو به یې یو شته مسله کې هم آلته په باجهول زمینه کې دغه د سکولونو کمی ډېر هغې نشواله دی او د دې سره دویمه بنیادي وجه دا ده چې هلته کوم د خلکو ذهن جوړ شوی دی او یو روایات سره روان دي په هغې د وجې نه هم ډېر زیات خلک چې دي هغه خپل ماشومانانې بیا د اعلی تعلیم لپاره یا د ایا تعلیم لپاره هغه سکولونو ته نلیږي د پردې یا یو مذهبي رجحان هغه طرف ته د خلکو زیات وي او موږ لږ ډېر کار کړی و نو چې که تاسو د باجوړ ډسټرکټ په شمول د نورو قبایلي ضلعو ډیټا راوباسئ نو په هغې کې به چې کوم جنکۍ د پرانۍ نه بعد بیا مخکې نورې مليږي نو هغوی بیا زیات رجحان مذهبي.
دا چې په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادي سهولتونو څه صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
بالکل اشاره وکړله دا ریسنټلی په دې کال 2020 کې څو اکنامک انډیکیټرز چې کوم دي خبر پښتونخوا افغانان ډیولپمنټ ډیپارټمنټ چیرې کړي دي اور دا هغه انډیکیټرز مطابق چې کوم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه ریسورس دی هغه کوم ډیټا اور کړي دا مطلب وایي چې بنیادی کوم ضرورت دي یعنی هغه کې د اوبو سکلو د بجلی سهولت د جنکو ښکنجې د هغه نه ډیر چاپېره چاردیواري اور ټایلټ څه دغه دا په یوه کې چې دغه دی چې هغه په دغه سکولونو کې په هیڅ پورې نشته دی خاص کې د کوم سکولونو چې هغه په کولاو میدان کې تعلیم حاصلې یو خو هغه دی دویم دا دی چې کیونکې زما د کومې علاقې سره تعلق دی په هغه ځای کې د جنکو سره چې دغه علاقه سکول هم نه وو او لس کاله وړاندې چې هلته یو سکول جوړ شو نو هغه چې کومه فاصله ده کوم دې چې کوم کور دی د هغه ځای نه د جنکو پرایمري سکول ته چې تاسو راځئ نو تاسو به کم از کم دوه ګنټې وخت لګ بیا تاسو کولی شئ چې د پرایمري سکول ماشومه د شپږو کالو د اتو کالو د لسو کالو هغه به دوه ګنټې سفر د سهارې شونډې کوي هغه به دوه ګنټې واپسي سفر څنګه کوي او هغه سفر بیا په غر کې کوي چې په اواره لارو نه دي کول یعنې هلته سکول دومره فاصله کې دی نه چانه.
ډېره مننه عرفان صاحب. او اوریدونکو اوس هم راځو د هند د مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه یو رپورټ ته. د هند مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر چې کسه هم له نړۍ سترګې پټې کړي خو د هغې اواز پتل ژوندی وي. د هند د سندربولي مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منګیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شوه. لسکونه زره سندری ویل دي چې پکې تر 1500 زرو زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دي. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلویزیون په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړې چې لتا منګیشکر مړه شوې ده. له دغه یو ورځ وروسته د فبروري پر 9 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یو وینا کې لومړی لتا منګیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغې ته به په هند کې له ډېرې مینې لتا جی ویل کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دیدی هم ویل. د پاکستان د موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منگیشکر په اړه یو ځل ویلی وو چې کمبخت چرتا د غلطۍ نه هم بے سر شوی نه ده. لتا منگیشکر په 1990 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد وو. هغې د 15 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ. په 1920 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل شروع کړ. هغې خوشا اووه لسیزې په 46 هندوستانیو او نورو ژبو کې 46,000 سندرې ویلې دي چې نه یوازې هند بلکې په ټوله نړۍ کې مینوال لري. د آواز پاړه ویل کیږي چې یو وخت تاسو وو چې د لتا منگیشکر د محمد رفیع، مکیش او کشور کمار سره له جوړه سندرو بغیر به د فلم تصور نشو کېدی. لتا منگیشکر یو هندی ټلویزیون ته په خپل یو مرکه کې وای کله چې دې سندرې ویل پیل کړ نو په هغه وخت کې د فلم یو ډایرکټر دې ته وویل چې ستا آواز ډېر نری دی او دا به د فلم په هیروین سم رانشي.
میری ہیروئن کو یہ آواز سوٹ ہی نہیں کرتی، بہت پتلی آواز ہے.
خو د هغې آواز دومره خوږ او ځوان وو چې ان په 80 کلنۍ کې هم په سندرو کې غږ د یوې ځوانې سندرغاړې ښکارېده او د 1940 د لسیزې د هیروین سنواخلی تر ایشوریا رائے او پریتی زینتا پورې غږ پر ټولو سم راتلو. لتا منگیشکر واده نو کړی، هغې درې خویندې او یو ورور لرو. د هند حکومت لتا منگیشکر پر مړینه دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې هم نیم ځوړند وو. هغې ته ګڼ شمېر هندي جایزې ورکړل شوې وې چې پکې د هند تر ټولو لویه ولسي جایزه بھارت رتن هم شامل ده. لتا منگیشکر ته تر ننه پورې خلک د خپل عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. په ټولنیزو رسنیو د هند او پاکستان ګڼو هنرمندانو د هغې په اړه لیکلي چې که څه هم هغه له دې دنیا رخصت شوه خو آواز به تل د دوی په منځ کې اورېدل کیږي.
Tandi.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
د مشال ترنو لاندې
پس کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری پر درویشتمه نیټه د روسیې په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیږي. د شوروي اتحاد تر ماتې وروسته په خاص توګه په تیره یوه لسیزه کې د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ تعلقات ډیر ښه سوي دي. خو د عمران خان د ماسکو سفر په داسې حال کې دی چې د یوکرین او روسیې ترمنځ کړکیچ زخته زیات سوي دي. د کړکیچ روسیه او امریکا او لویدیځوال سره مخامخ کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر دوهویشتمه نیټه د اوکراین د فروری پر یوشتمه نیټه د اوکراین دوه سیمې دونیسک او لوهانسک چې د ماسکو ملاتړو یاغانو په کنټرول کې دي د خپلواک سیمو په توګه ومنلې. د دې ګام په خبرګون کې امریکا او غربي هیوادونو پر ماسکو یو شمېر بندیزونه اعلان کړي دي. پاکستان چې د سړې جګړې او اوس مهال هم له امریکا سره شی اړیکې لري او هلته افغانستان چرباندې طالبان واکمن دي او لا هم چا په رسمیت نه دی پیژندلې، نو په داسې حال کې د یوکرین پر سر د روسیې او مقابل لوري امریکا او غربي هیوادونو کړکیچ پر اسلام آباد او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان باندې څه اغیز کولای شي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د مسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن او د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز پوخانه مشر ډاکټر سفراز خان دی. دا وخت را سره ډاکټر شیر حسن صاحب د ټلیفون په لاندې او ډاکټر سفراز خان به هم ډیر زر را سره ملګری شي. ډاکټر شیر حسن صاحب تاسو تار کله وایم؟
سلامونه کاکر صاحب تاسو تام، سلامونه او هم محترم ملما صاحب ته سلامونه وایم. جوړوس
ډیر مننه ډاکټر صاحب. پیل بلدی او کوڅي د روس او د یوکرين څخه کم کړکیچ دی، هغه به پر افغانستان باندې آیا یو څه اغیز وکړي په داسې حال کې چې طالبان په واک کې راغلي دي او روسیې په د پردې شاته یا ښکارا د دوی ملاتړ په ډیرو ځایونو کې کاغذ ډیپلوماټیک ډګر کې کړی دی، خو اوس چې کوم تحولات راځي په سیمه کې بدلونونه راځي، نو ممکن ده چې دا به څه اغیز وکړي کنه له افغانستان ځین ډیر ځین لري دی یا په یو بل شکل کې سر هیڅ تړاو نه لري نو اغیز بنو کی.
نو کاکر صاحب، توا رقیب ابر قدرتونه چې هغه امریکا ده او روسیا ده، د نړۍ په مختلفو ساحو کې په مختلفو جغرافیوي منطقو کې د دوی هغه انټرس او ګټې سره په ټکر کې دي، او کله چې د دوی رقابت په یو سیمه کې ډیر شدت پیدا کوي هغه دوه سیمه باندې حتما تاثیر کوي، ځکه په ځینو سیمو کې دوی یو معین توافق ته سره رسیږي او په هغه توافق کې چې دوی کومې نتیجې ته سره ورسیږي په دویمه سیمه کې که بیا ډېر کړکیچ داسې حالت ته ورسیږي نو حتما په هغه زړو مناسباتو باندې تاثیر اچوي.
یعنی په دې افغانستان کې او پر افغانستان به څه اغیز به ممکن اغیز کېدلای شي کنه؟
اوس ګوره، خو په افغانستان کې نه خبره وا طالبانو هغه بره چې ترلاسه کړی دی او دوی چې وایي چې امریکایان یې شړلی دي او یا امریکایان وتلی دي او د امریکایانو په نسبت باندې د دوی اړیکې له روسانو سره ښې شوې دي، نو په اوکراین کې د امریکې او روسیې د اړیکو د ډېر تریخوالي په نتیجه کې کېدای شي معین هغه تاثیرات چې د دوی په اړیکو په افغانستان کې شته دی هغه زیات سړوالی ته ورسیږي او یا داسې حالت ته ورسیږي چې هغه تفاهم چې د دوی په منځ کې وو د بل غټه ترویکا یا د پراخ شوی ترویکا په تشکیل کې هغه هم هغه صفات نشي او حتما به دا چې یو اغیز به په باندې کوي د اعتبار د کمیدو یا د باور د کمیدو خاطر.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم او ډاکټر سرفراز خان صاحب هم را سره د ټلیفون په لاین سو. ډاکټر صاحب تاسو ته ارکلای وایم.
شکریہ
ډیر مننه ډاکټر صاحب. لمو سره د ماسکو یونیورسيټي استاد ډاکټر شیر حسن صاحب را سره دی، هغه خبري وکي. نو ډاکټر صاحب، تاسو زه خسوال دا دی چې د پاکستان او شوروي اتحاد چې هغه وخت روس مرکز وو، تعلقات کې سړې جګړې ته لاړ سو ډیر زیات خراب ول، پاکستان د امریکا او د غرب په صف کې ولاړو، خو بیا وروسته شوروي اتحاد مات سو، د پاکستان هرور او له روسیې سره تعلق جوړې دی او اوس دې کچه ته رسیدلې دی چې پاکستان سره مشترکه پوجی ترمینون ترمیم دغه تمرینونه هم کوي مشکونه هم کوي. نو اوس د روس او د یوکرين ترمنس کم کړکیچ دي سپاره کې به امریکا مشکل ده او سره لوی د ځوالم مشکل دي او د پاکستان له سره تړاو. نو دغه ټول تڅ کتا سو وګوري خپل پاکستان باندې یو څه اثر کولای شي د امریکا د لوی د ځوالو او د روس ترمنس دغه کم پر یوکرين چ کړکیچ دي.
نو ارزا دې چې یوکرین سره د پاکستان کم تعلقات دي هغه چې کله لا یوکرین په شوروي اتحاد کې وو هغه وخت نه لدی تا پاکستان د یوکرین تعلق او پاکستان چې کوم زمون وسلې دي دفاعي هغه کې خصوصا ټانک دي هغه د یوکرین نه باغشتو. بیا ځینی د زړی چې کوم ماشينري دا هغه هم د یوکرین نه پاکستان ترتلا او د شوروي اتحاد ماته دون پسوم یوکرين سره کوم تعلقات دي هغه په دې لړ کې جاری سو پورې د اشخړې نه دي شول شوې د روس او د یوکرين اوس دانیسک او لوګانسک دا هغه وینې دي چې کوم کې وس روسانو چې د خپل عسكر د امن بنوم لګلې دي. نو دې کې یو مماثلت دا ده چې د ناتو چې د پرمختګ د روس طرف ته روس دا نه خوښي چې څنګه افغانستان په لار باندې روس دې سنټرل ایشیا ته د اسلامي مجاهدینو شوروي اتحاد پرمختګ نه وختو. نو دلته خود پاکستان ولی چې کرخه چې سره د پاکستان چې د جغرافیایي تعلق افغانستان سره نو دی ځان لچ دی د امریکای سره او د غرب سره چې دی مرګرتیا وکړه او د روس خلاف یو لوی جنگ په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف یو پاکستان یو لوی جنگ وکړو چې کوم کې پاکستان ډیر لوی پیمانه باندې نه صرف وسلې واغشتې د غرب نه بلکې ډیر لوی پیمانه باندې ډالري هم واغشتې او کتا سو دا وس سیس هغه کتلې وی سیکرټس دا وی کې دا هغه وخت زمونږ عبدالرحمن اختر عبدالرحمن
جنرال
او زاهد اکبر چې دا هغه لوی جنرال دی جنرال زولک دی دوه هغه ټیم چې دی هغه ډالرو کې بلا چې دی پټی کړی اوس زرلین کې چې مکړه و صبر راووت
او دا سویس سیکریټ دا اوس راوتی دی دا رازونه دی د سویس چې ورځ مخکې راغلی شو اوس ډاکټر سی ها نو تاسو خبر وکړي چې یعنی اوس به اثر څه
ما ما و اوس دا قسمه مقاوس پاکستان د لپاره نشتا ولې چې د پاکستان چې د یوکرين سره کرخه نه ملويږي جغرافي نه ملويږي او بل طرف ته روسيان چې د پاکستان ته سلوي پیمانه باندې پیسې نشي ورکول نه امریکایان یا بل پاکستان ته نه پیمانه باندې پیسې ورکړي. البته پاکستان دا وخت دا وخت کې چې 2-3 بلیون ډالر یو پاکستان نارت ساوت پایپ لاین ورته چې دا ګاز چې کوم دې تا د روس په لري چې راولې دی وخت نو هغه د پاره د عمران خان لته ټلو کوشش کولو او دنیا باقی ته لګا دا خو دلا چې مونږ چې د امریکای په ځای روس طرف ته خپل تعلقات زیاتو دي دا خو دل وخته کومه داسې لګي چې نه روسان په پاکستان باندې اعتبار کوي نه وس امریکایان په پاکستان باندې اعتبار کوي نو په دې شخړه کې پاکستان ته چې پیسې نه ملويږي نو پاکستان ته یې جنرالان ته یا حکومت ته یې داسې نه بیلو نور بیا پکې سره هغه دې ایس قسمه دلچسپی نه ني
سم ده
ډاکټر ډیپلوماټي معاملاتو کې زمون عسكر او عمران خان دا دواړه خاري چې یو بل سره چې دی یعنی وزیر اعظم او عسكر هغه یو بل سره چې دی دا ټیم کې مختلف چې لارې لري
هغه ته بر اعظم
عمران خان دای عمران خان دا ای چې هند چې دی هغه سره تعلقات نه کو او جیو سټریټیجک معاملات چلو او زمون سر لخر دا وای چې نه هند سره هم تعلقات جوړول غواړي او 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 په کار دا ده چې هند سره تعلقات سره پرمن تعلقات چې نو د سره تجارت جیو اکنامکس سره سم ګلار شو
صحیح دی ډاکټر صاحب زبیا هم راځم او تا تاسو خبر وکا زب ویم تاسو ترا سما ډاکټر شیر حسن صاحب لکه ډاکټر صاحب خود پاکستان لا اړخول او تاسو ولې چې یو غیز پر افغانستان باندې هم کولای سي ځنی تفاهم خو ک تاسو ل جنورم تشریکی کنا کچری دغه اثر یعنی په کوم کوم برخو په کوم دغه کې کوی ځکه چې طالبان دا وخت امریکا ته هم په ظاهر چې دوی ډیر مجبور اشکاری چې یو خې پیسې هلته ډیر باندې دی بل د غرب د دغه بغیر دوی د پمرستو لاري غواړي چې غرب له دوی سره مرستي وکړي هغه نس کوله بل خو بیا روسیه سره تعلقات په بل معنا ډیر شدي او وختونو راځي چې کله د اشرف غنی حکومت ته مو خو تاسو واسطه چې په دې باندې به اغیز وکړي لږ نور راته تشریک یعنی په کم بڼه او په کم برخو کې کوي سي
نو کاکر سم عرض وکړه دا چې کستاسې فکر دې قدرت ته د طالبانو د رسېدو نه راوروسته هغه نړیوال تلاشونه چې روان دي د طالبانو سره د نړیوالو د مناسباتو د ښه کېدو لپاره په دې کې دوه هیوادونه چې هغه پاکستان دی او روسیا ده زیات کوشش کوي د طالبانو د مطرح کولو لپاره چې چین هم ممینه همغږي ورسره لري امریکا برعکس ځان ناکام احساسوي او د طالبانو په اړه اظهاراتو باندې هم ناخوښه وي چې مثلا وخت وایي چې موږ داسې لوی ابر قدرت مات کړ لکه امریکا دا خبره طبیعي خبره ده چې په نړیوال ډګر کې په روسیانو باندې او په چینایانو باندې خلګي د امریکا د یو د رقیبو طاقتونو په شکل باندې اوس نو کچیرې د سکیږي چې د امریکای او د روسي مناسبات د اوکرين په سر سره خرابېږي نو دا خبره حتمان په د افغانستان په ډګر کې هم د دوی هغه ماینه همغږي چې دوی د طالبانو سره کینی مثلا او د روسي او پاکستان هغه ماین نه پیشنهادونه چې د طالبانو د رسمیت پیژندنو په ډګر کې کول یا د طالبانو سره د نړیوالو د معاملاتو د نرمیدلو او یا د خو مناسباتو د خو تعاملاتو د جوړولو لپاره هم روسیه او هم پاکستان دا پیشنهادونه کول او د دې فبروري په اخره کې چې ممکن په دغه هفته کې مطرح هوا په کابل کې غونډه د غټه ترویکا مطرح هوا چې باید جوړ شي هغه مس په شک کې ده ځکه چې د امریکای او روسیې مناسبات دغه څه خرابې تلل شي چې یو بل ته ډېر جدي اخطارونه ورکوي نو فکر کوم دا به په همدغه ساحه کې د طالبانو او اول د افغانستان د نړیوالو پیسو په خلاصولو کې مشکلات پیدا کړي دوم به دا چې هغه یو میز چې سره دوی کې ناستل د غټې ترویکا یا د پراخ شوې ترویکا په میز باندې هغه به هغه څه ډول نه وي لکه مخکې چې و نو دا هغه صحیح دي چې په دې کې به د دوی مناسبات ساړه شي د څه فکر کوي
سمه ده ډاکټر صاحب تاسو ته راځم ډاکټر صاحب راز خان صاحب لکه پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د روس آر ټي ټلویزیون مرکه کړې و او پاغه کې هغه ویلي و چې دای په هیڅ صورت جنگ نه غواړي او دای غواړي چې په سولې ځتو غواندې د یوکرين او د روس مسله حل شي نو د پاکستان تاسو په خیال باندې کداغه سي حالت ویل کڅنګ تاسو تشریح کړئ چې پاکستان ګټ ډيري نه دی وسر تړلې خصوصا مالی او نور هم په ستراتیژیک حواله باندې نو پاکستان آیا پر ډیپلوماټیک یا سفارتي اړخ کې دومره توان قوت لري چې په دې کې مداخله وکړي کنه د پاکستان پاغه کې هم ځای نسی جوړېدل لای ځکه چې دومره زیات اثر او غیز نه لري
نه نه بالکل هم نشته د پاکستان ډیپلوماټیک اثر په دې معاملاتو کې سره نشته ول چې دا معاملې یورپ کې دا مشرقي یورپ کې دا پاکستان مسلمان پرد لري نه هغه سره څه دی نه لوی معاشي یا دفاعي تعلقات دي دونه زیات چې هغه کې لیکه اثر انداز شي الته کسوک تچا اثر ته هغه جرمن دی هغه جرمنی بالته فیصله کوي یا هغه روس سره ودریږي کاغه چې د یوکرين سره مکمل ودریږي کاغه چې د امریکای سره سونه ودریږي او سونه نه ودریږي سانکشن سونه لګي یا نه لګي دا د هغه مملات دی پاکستان دی کې بالکل هم هغه نه لري البته د خپل خلکو په سترګو کې چې د خاوري چول د پاره سیاسي حکومتونه اکثر دا کوي یا غوی ز امریکا او چین باندې کې تعلق جوړو ما یا زه د امریکا او د روس باندې خبرې اترې کوم دی باندې پاکستان کې دنه بعض اوقات ځینې خلک بدو کل شي خو دنیا کې څوک پدې باندې دونه اثر نه قبلې دی نه پاکستان معیشت ډېر وړو کې دی د پاکستان ډیپلوماټیک رول ماضی کې کله ډېر چتا و هم اغم ختم شوی دی پاکستان دنیا کې یو تنها دی دا ټول غونډیان سره تعلقات خنه دي او شوروي اتحاد سره سابقه شوروي اتحاد سره وروسته د تعلقات کم ممکناتو اغه داو کدی نار ساوث پایپ لاین جوړولې سبسټنس پای خبرې کی وې نو بجای دې چې عمران خان التتلې پروتین بدلته راغلو بلا زمانه نه پاکستان هغه انوایټ کړی دی هغه ناراضي هغه وایي چې تاسو ستنه ته سبسټانشل خبره مونږ سره وکړي
عملی
خبره وترل سره راشه نو کم از کم دا 2 3 بلیونو کم پروجیکټ دی دا نار ساوث پایپ لاین ولا ګیس ولا دا پاکستان کولای شي نو رسو پدې کې سرمایه کاری مو کړی وا هغه پاکستان پدې کې سنجیدہ نه دی ماضی کې هم د پاکستان او روس منځ کې هغه شر اعتباری تعلقات چرته نه دی پاتې شوی ولې چې پاکستان ماضی کې هم د روس خبره وکړه او بیا لیاقت علی خان چې دی هغه لاړو امریکای لا د کشن مشرف دور کې پاکستان چې دی هغه لاړو روس ته خبره وکړه موږ سټیل مل کې به توسیع کوو او سټیل مل کې توسیع کول د پاره یو بلین ډالر به لګل روس ته یې چې به تاسو توسیع به بیا چې واپس رالو ټیکا چې دی هغه چمتو ورکړه پدې باندې روس ډېر سخپاو او د کشن بیا پاکستان ته سټلایټ خبره کوله د موبایل ټلیفون د پاره سټلایټ شي نو روسان مونږ خبرو چې د سټلایټ ټکنالوژي کې د دنیا کې ټولو نه وړاندې دي یو امریکایانو وړاندې دي نو هغه پاکستان ته چې دی دا سټلایټ ورکولو پاره ځان بیا باندې هم او به تر هم پاکستان اول خبرې کولې بیا غوانه غشتو ترکی نه سکه نه انده زور ګرانه مغشتو بیکاره مغشتو نو ما نه د خیال چې دا ریچ دې په دې باره کې پاکستان د نور سنجیدہ لیفت ورکې دې چې هغه پاکستان هغه کې روس کې یا یوکرين کې یا امریکا روس منځ کې یا جرمني روس منځ کې څه خبرې اترې یا تو ډیپلوماټیک یا ماشي یا دفاعي تو
مننه ډاکټر صاحب یو بل سوال ترازم خو زه باول ډاکټر شیرحسن صاحب تور سم بیا تاسو ترازم ډاکټر صاحب شیرحسن یو وخت کې په افغانستان کې چې کله د یو لسم سپتمبر پیښه وسوله امریکا او متحدین افغانستان ته لاړو د طالبان حکومت ختم کړي نوې انتظامی جوړ وسو خو په دې کې هم محاله په عراق باندې امریکا حمله وکړه لدی سره هغه دغه لپام وغورځول سو یا بالکل هیر سو افغانستان یا په یو شکل کې او ځینی کارپوند دا وای چې کله د عراق جګړه مې پیل شوی نو ممکن ده افغانستان ته ډیره توجه سوی وای او ډېر بدل ولا نو کداغه تحلیل و منل سي نو تاسو په خیال باندې ډاکټر صاحب اوس چې کم کړکیچ ټول د یورپ تر اغلې دی او د امریکا ترمنز دی نو په داسې شکل کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان هیرېدای سي لپام وغورځېدای سي دغه یو اړخ کېدلای سي
کاکر صاحب اوس خو د امریکای پوزیشن دا سه ښکاری چې دوی له افغانستان څخه په هیڅ ستلی دي او اوس که پښیمانه یې کنه دي خو دوی وتلې دي له افغانستانه بیرته په هغه شکل افغانستان ته نه پاملرنه غواړي او نو سره علاقه لري او په افغانستان کې به بیا د خپل سیاسي حضور لپاره او یا چې دیشي د نورو سیاسي استخباراتي حضور د لپاره دوی هلي ځلې کوي او هغه به د خپل کم نیابت لاره کوي او د سیملګي چې د عربي هوادونو او په ځانګړي ډول د قطر لاره به دوی
زما دلته سوال دا و ډاکټر صاحب زما سوال دا و چې کټول دنیا کې تر ټولو تودا موضوع ټولو ګرم موضوع د یوکرين د امریکا د غرب او خپل د روسیې د ټول نظر ودی خواته سو افغانستان سره کم نړیوال شکیلتیا و یا بنړی کوله یا هر ورځ په خبرونو کې راتله یا پر دې اړه باندې کېدل هغه به لږ کم سي ټوله توجه به د نړی دې طرف ته سي کسنګه کدا شي
تاسو زما وایم چې ټول توجه به د خبرې ته شي ځکه د یوې خونه خو مکتول په دې باور لرو چې د امریکای او د روسیې یا د ناتو او د روسیې ترمنځ مخامخ جګړه منتفی ده دا ناممکن ده هیڅ احتمال نشته ځکه روسانه هم دې پیږي او د ناتو خلک هم دې پیږي چې دغه ډول مخامخ جګړه ګټون کې نه لري دا به تباکون کی جګړه او هیڅوک د خپل ځان د تباکول لپاره جګړه نه پیلي روسیا په کراتو مراتو دا خبره کوي چې دوی په اوکرين کې جګړه نه غواړي دوی اوکرين ته اتکاله صبر وکړي چې اوکرين خپل هغه سیمه چې لا تر اوسه پورې د مينست تړوند لاره
د اوکراین سره یو ځای او دوی ویل چې موږ اوکراین نه خواهش کوو چې د منځ تعاملات لارې خپل هغه یاغي سیمې یا مثلا عربي شوې سیمې خپل کړي او خبرې ورسره وکړي. او بلاخره په ولسمشر پوتین په جګړه کې په ورسني فرمان کې دوی ویل چې اوکراین ته خپل سیمه په کار نه دي، نو هغه چې استقلال اعلان کړی د موږ د استقلال په رسمیت پیژنو، د امریکې سره جګړه نه غواړي او دغه سره هم جګړه نه غواړي، د اوکراین سره هم جګړه نه غواړي. د ډاکټر صاحب د خبرې دغه یو خبره زه باید اصلاح کړم چې د روسیې پوځونه نه دي ننوتلي دنیسک او لوګانسک، یوازې د روسیې ولسمشر د روسیې د پارلمان نه دا اجازه اخیستې ده چې د ضرورت په وخت کې د سولې د ساتلو او د خلکو د ژغورلو لپاره ماته اجازه راکړي چې زه کولای شم د فرمان په نتیجه کې خلک هلته ولېږم. تر اوسه دغه قواوې تللې نه دي او دوی په اوکراین کې جګړه نه غواړي، برعکس غواړي چې د اوکراین له حملو څخه هغه سیمې چې دوی په رسمیت پیژندلې دي د هغه حملو
سمه ده. ډاکټر صاحب دا بل موضوع ځکه بیا ووزو، ځکه چې موږ یوکراین او روسیې ترمنځ کوم دغه دی غانه خصوصا موږ افغانستان او پاکستان ته راځو. ډیره مننه تاسو یو پسې منظر ورکړي. ډاکټر سفراز خان صاحب، تاسو خبر وکړه چې د پاکستان که څه هم لکه د روسیې او د پاکستان تعلقات هغه وخت په شکې دوسو چې کله د پاکستان او امریکای تعلقات لږ څه په خرابې دوسو په تیر بیا په 2008 نهم کال کې چې دلته بیا د سلاله چک پوسټ واقع هم کېږي، دغه سي چې امریکا او په دې ترګریزه جګړه کې د امریکای به وخت نا وخت له پاکستان سره تعلقات خرابې دونکو پاکستان په خپل بهرنی تګلار کې لږ د روسیې طرف ته جوکا وکړي، نو که موږ په نړۍ کې دغه د بلاکونو یعنی د یو بلاک او د بل بلاک خبره کوو، نو پاکستان ورو ورو داسې د ځان کم وزن دی هغه په روسیا او په چین او دغه کم هیوادونه دي له دې سره اچولی دي، نو پاکستان په دې بلاکونو کې د پاتې کېدو په حساب باندې اهمیت لري بیا که دغه اوس دا جګړه ده او د غرب او دغه کې دی په دې کې به یعنی په دغه شکل کې ورته کتلای شي سړی؟
اصل کې دنیا دوه قطبی چې کلا وا هغه ټایم شوروي اتحاد یعنی چې کوم ځای چاته وایي چې دا سوشلیستیک اشتراکي ملکونه دي او بل طرف ته غرب او امریکا، نو هغه ټایم موږ ورته وایي چې دا دوه قطبی دنیا ده او پاکستان کې ڈپلومات او نور خلق عادت صرف دے سرا دی جو قطبی دنیا سرا دی کثیر القطبی دنیا سرا دی عادت تے کثیر القطبی دنیا سنگا کی دی شی او دے کے ڈپلومیسی با سنگئی او دے کے بچے نور معاشی او دفاعی تعلقات با سنگئی، نو پاکستان یو حوالے باندے دس گوریم دے خبر ہوتا پا یا قطبی نظر باندے دو قطبی دا نه مای کثیر قطبی باندې نه
نګور
او دغه وجه دا چې دې چې د خپل خارجه پالیسۍ کې ناکام هم دي. دنیا وس چې دې دو قطبی نه دا کثیر قطبی دا یا کم از کم کثیر قطبی طرف ته روانه ده، دو قطبی دنیا ختم ده. دا ټیک ده چې دا یو قطبی هم نه ده، څنګه امریکا دا خیالو چې دو قطبی بده بده یا قطبی سی او نیو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر چې په هغه امریکای کې عادت پکې امریکای معیشت په یوازې د دنیا باقی معیشتونه وړاندې هم ده، خو د چین معیشت اوس هغه ته ډېر نږدې ده او چین او یورپ معیشت چې شریک شي نو د امریکای نه لوی معیشت دی، دا لوی منډای هم ده، هند چین دا لوی لوی منډای دی. نو ځکه پاکستان چې دی هغه زور خوب کې زور اریک پروت دی د فارنافس نه بلکې د سکیورټی اسټابلیشمنت چې دی او د سیاسي حکومت عمران خان په شان، نو ځکه دی هغه شان قتل وړي هغه شان دنیا دان دی د موس فارنافس زبره کار ګوري عمران خان ولې چې دی بل تل التی سر لخ کر دا غوړي چې د امریکای سره تعلقات ریسټ کی او هند سره تعلقات ریسټ شي او دې چې دی زور کوټ بیا کې روان دی دې چې دی د امریکای بلیک میل کول د پاره وای چې ضرورت روان یم، حالکه
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر شیراسن صاحب ورستای سوال به تاسو څخه وکم، هغه دا چې ستاسو په فکر باندې خپل افغانستان د پاره دغه سی تشنج یا دغه کم تاوتر خالی دی یا دغه کم کشیدګی روانه ده دا خپل یعنی په افغانستان کې طالبان حکومت کولای سي چې د ځان په ګټه استعمال کی یا غو د پاره په کې ډیر کم گنجائش دی
نو کاکر سر ته فکر کوم چې افغانستان د دغه سی محتاج هیواد په توګه چې هم امریکی تاړ دے او هم روسیه تاړ دے هم چین تاړ دے دوی نشي کولای او نه باید دا کار وکړي چې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا دغه سې ټینګ ملاتړ وکړي چې بیا بله خوا د ځان دشمن کړي ځکه افغانستان د هیچا د دشمنۍ طاقت نه لري یا د بدو مناسباتو طاقت نه لري او نه کوم هیواد د دې خبرې ګارنټي کولای شي چې کتا سے په دې کڑکیز کې د کمی خوا ملاتړ وکړو په دې کې به تاسو ته امنیت تامین شي تاسو به رسمیت پیژندنه وشي تاسو به قدر او عزت زیات شي یا تاسو اقتصاد او سیاست سم شي دا ګارنټي وجود نه لري نو د طالبانو تخای چې په دې کڑکیز کې ځان هیڅ دخلو نه بولی او لکه چې دخل نه ده حماس ځان داسې ونیسي چې دا د روسیا او د امریکا او د اروپایانو کار ده دا زموږ د سوین لول ده موږ په دې کې نقش نه لرو خو یوازې دا خبره کوو چې چې ته جنگ ونیسي دا به خبرې چې دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي او ملتونه خپل سرنوشت د سولې د لارې نه وټا کې دا به خبرې په دې چې په دې کې یا د روسیې ملاتړ وکړي او یا د اروپا او د امریکایانو
ډیره مننه ډاکټر شیر حسن صاحب ستاسو او ډاکټر سفراز خان صاحب ستاسو د دواړو وخت هم دومره وو مشال ریډیو سره په دې بحث کې دراتللو او ملګرتیا کولو او برخه اخیستلو ډیره مننه دواړو ته شروعات او شو وخت وړ د خدای په امان
مننه کور مو وده
په مخه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري بحث د پاکستان او افغانستان آیا څه اغیز باندې کېدلای شي ځکه چې د روس او یوکرين ترمنز کړکیچ زیات شوی دی امریکا او لویدیځ سیدی هغه له یوکرين سره ولاړ دی او پاکستان او افغانستان چې له روسیې سره مقابلتنې تعلقات شدي نو دغه کړکیچ پر دوی څنګه اثر کوي دا او نور پښتنې مو د ماسکو پوهنتون استاد ډاکټر شیر حسن او د پېښور پوهنتون د سیمیز مطالعاتو مرکز په قانوني مشر ډاکټر سبرار خان سره چېړلې بس په دې ځای پای ته ورسېدې عبد الحق کاکړ درته خدای پاماني وای شملی درتا پسر
شملی درتا پسر